د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډ خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د دوهې د درېمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکز وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له آدرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې ناستې یادونه هم کړې، خو کرانې ته تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنې وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په اتمه په بهرنیو چارو کې د دولت د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی و. متقی هند افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللی دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 78,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړې ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړې ویزې یا اس آی وی هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده ووتل. خغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پایله د ټولو اس آی وی ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ ملي امنیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمن د مسکو متحد دی او روسیا په ارمنستان کې یوه پوځي اډه هم لري، خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې روسیه د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنه قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 3,000 ارمنان له دې سیمو وتلو ته اړ شول. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادي راډیو بندي شوی خبريالانې په دې هواد کې د اوربلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه خبريال اندري کوزنیچک وخودل شو. نو مړی د 2020 کال په نوومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدمعشي په تور لاس ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلاري ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست میاشتې انتخابات بې اعتباره بللي دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ساسو پام د راپورونو د لنډې برخې اوریدو تر اړوم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي تیر 2024 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو راتک 8% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو تللي وو، چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له ناقانونه لارو د کډوالو د کم راتلو لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړهخه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دی هغه دلته نسی پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو کراځي او ملایان د ځان سره دروي، او بل کراځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تخته کوي، ځکه چې هغه په دې معنا باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاويږي. اول زه درته وایم، زه بیکار یم دلته افغانستان کې، زه بیکار یم. اول څه غواړم چې د هیواد وته ختم، ځکه چې د کور خرچانه سم پیدا کولای، کله ته ماته د کار روزګار کار ملاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمیر افغانان په ناقانونه لارو له هیواد وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغه ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناغښتون کې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو لمخې د 2023 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي، د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمیر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي، چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
دا بدبختی له بخوانه دي خوځ جات سوي، ځکه چې موږ یو مستقیل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څو په رسمیت نه پیژني، ځکه چې هغه حالت اندره ونی سم څو نه خلک چې خواند دي او غوړ درس وای، تعلیم وای، کار وکي. هغه ځوانان هم کاش چې موږ وطن کې امن امنیت او سوله وای، او موږ نظام سیستم په ځای چې خلک دې نه مجبورې دي چې خپل هیواد پرې په غیر قانوني ډول راځي.
اروپای ټولنې کلی یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل ورته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلې دی. تر دې وړاندې فرانسا کې د کډوالۍ ضد خي اړخي ګوندونه وخت رسیدلی، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې په یو غاډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د افغان خبري اژانس پر خبريال مهدي انصاري لګیدلی تورونه لغوه کړي او نوموړی سم دستي خوشی کړي. مهدي انصاري په دې ورستیو کې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتې بند محکوم شوی دی. د هغې نږدې ملګري دا پریکړه نادلانه بولی او نوموړی ته د انصاف غوښتنه کوي. عبده سپوږمۍ د موضوع تفصیل اوروي.
له هغه وروسته چې د افغان خبري اژانس یو خبریال مهدي انصاري د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاري د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدي انصاري نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاري د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدي انصاري ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دا پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف زیاده چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی دا د لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمه قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنی او محکمه د خبريالۍ کار سخت لننګونو سره مخ کوي. کدا سي دوام وکړي هیڅوک به د خبريالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرې دودي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبريال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبريالان د خپل مسلک تدکار لپاره لسخت ننګور لسخت مشکلات سره مخ دي. او دا موضوع د خبريانانو لپاره په ځنګړې توګه په کور دننه خبريانانو لپاره وخت نه ټکان ورکوونکي مسله ده. موږ لټول سازمانونه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه وختنه مده چې د خبريانانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبريانان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنګ.
بل خبريال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبريالان نن په افغانستان کې اړکیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبريالان د دې لپاره چې لستونز سره مخامخ نسی او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونګوښل سي اړکیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړګي چې کار وکړي کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابل وساتي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واکته ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډیرو خبريالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پریښي. د هیواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرونیونو زورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبريالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د کندهار د میرویس حوزوی روختون تراغلی ناروغان او پایوازان د درملو او روغتیایي امکاناتو کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د روختون ته مراجعه کوي، خو ډاکټران بیا دوی ته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو رانیسي. د میرویس روغتون مالی ملاتړ مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی کاوه خو شاوخوا یو کال مخکې د مرستې پرې بندې شوې.
میروی صاحب زبی روختون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز دغه روختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. کته هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خود روختون سرچینې وای د بودیجه د پرسونل د معاشات او نور اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو ورخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي ازادي رادیو ته وویل.
د روزګان سره غلن سره شپه مالته بستر کړه والته غول بوز شپ خنيته دلته چې مرا وسلته نو خدغه د پرتاده وس د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماته او موږ راوستل د غریبۍ تراس دلته ده پېچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا کومبای کستن چا شي ټول مرته پکې ماته دلته.
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل استغانی م پور کړ د میوند مراخور راغله مریض مده سخت پرته د دل چرازم شربتم په وادي د کلینیم په وادي سیرومم په وادي د شینګرد په بارکې وځ مریض مده د نن درې مده چې د سخت پرته د نامالونه درېج نه کوي درېج ګر شین مش خپل په بار راتل کې وي په باور سره وړي ولا کې وش لرو دغه مسکینانو چې خپل د بدالي د مریضانو راوړل چې دلته راځم ارشه په بار وايي ورس په بار راوړل.
د هلمند وسیدونکو صاحب ګل وايي په روختون کې هیڅ ډول روغتیاي خدمات برابر نه دي. ډاکټران ناروغان اړباسي چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانيسي.
د هلمند ولایت څخه مریضان راوستي دي. دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیبونه نه برابر، موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سمه په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لاس شپې یو سړی لاس شپې کې چې دلته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لاس پرې ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. نو وروره موږ دا غوښتنه ده چې زموږ سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی. نو موږ یو 5000 لزر روپی برابر کړی، هغه خپل کاریا د کاریا ترتیب برابر کړی. نو موږ ته د معلومات نسته چې د دې چا سره نسته مخ کې دل تار څه خدمت کړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میرویس صاحب روختون د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرې دوه پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. میرویس صاحب روختون په 1350 هجری لمریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ شوی. دغه روختون د چینایي شفخانه په نوم هم مشهور دی او د 1350 کلونو رئیس د سویلي ولایتونو لپاره د عامه روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله تاسو وړاندې کوو. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بالتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا اقدام روسته لهغه کیږي چې په څو جی ډی پی خو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوخته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بالټیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناتو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالټیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د وی نړیوال ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه‌شنبې په ورځ د ناتو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلی چې روسیا په بالټیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناتو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل مشکوکې خرابې وروسته په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړې یرغل وروسته په بالټیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنايي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناتو سرمنشي مارک روټا وړم ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بی ځواب پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنې وشوې چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د یوې چینایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالټیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناتو او اروپایي ټولنې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناتو داسې مهال بالټیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې لوړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناتو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژره غم وخورل شي.
بلکې چې ما ولي د لکلا ډېر لوړ ده او شاوخه ټول او رو یاد وګو لارې په دغه شش شا پر شاوخه باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شوی،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیله من نیم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې تر هغه پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
د افغانستان د تاریخ د وی خور ارزښتمن آبدې رنګې دوه اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم، د بوست کلا په اړه حسین احمد زئی راپور لري.
بوست کلا د دلمن او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده. د دې کلا د جوړېدو کرنیټه نه د معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1320 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال به مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2023 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان وو. د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د یو مهم نظامي مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لمړی کې د بوس کلا د خپل نظامی او تجارتی اهمیت لامل مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام لغ پرېدو سره د بوس د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره واده وکړه. د بوس کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند د خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځانګړي استقامت او ښکلا لامل سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
د ورستیو کې د بوس کلا ته ورغلی یو شمیر سیلانیان د کلا دروازې ته اندیشنه څرګندوي. لدی ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بوس کلا د وضعیت په اړه خپل اندیشنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متر په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوي وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبي زون لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خداسي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کوم ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی د ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظم او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا د ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متر کیندنې سوي دي. تاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سه د ځایو سدونکو دا سه ویل چې د خپل اوسنی ادارې خلاص فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې د غمځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی قربانی شروع سوی. نو اندیشنه دغه د ویر دا ده چې حسینه چې دغه بارانونه او دغه وسنۍ زمي او دغه بارانونه او یا هم البته چې ما وویل د لده دي کلا کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې پر دغه شش شا پر شاوخوا باندې دغه وب راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې وبدلته ودرېږي د دې شش و پایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې غ تاریخي کلا غ خاص ارزښت هم دغه شش کړی چې دا خاص او شخلال لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به لبد مرغنه دغه معماری او نه دغه شخلال نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو ممکن هم باران او هم دغه وبو ته ځان ورسی. که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي، دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده، او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سلو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي. دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره، خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته، په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سفته د کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
ل لیکوال او فرنګپال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیز د نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادېږي چې وایي که دوی دی کلا بست دروازې دی، پر یوه پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوی ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي، ځکه تل وصل لري او په خبره د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلی، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل، دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد وه. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل دا وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د ما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول مال مطالعه سره بخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاتې سي، هغه ناول باید حتماً ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعه سره بخت ساتي.
په
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصی دی بیا بل خصوص د دجمې په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخه کتابونه چاپ هم خوي ځکه دغه برخه کتابونه عام لوستونکي ډیر لري نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري هغه که علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرله اوس وخت کې نسبت نورو مسلکی علمی کتابونو ته ناول بازار خده یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
په جرمنی کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نور نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل او اوس هم ډیر مینوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي وینه چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې ناولونه ویل وایي او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر منطقي استدلال عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لوی ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یو لاتینی کلمه ده چې د نوی یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسنۍ ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایرانی پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلېدل. یادونه ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولای او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستانی آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر یې معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په روسیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډیر تر سترګو کیږي. البته د ژوند لپاره مختک سره نوې وسایل هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودی کسګنی چې په افسانو پیل شوی ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ ل شاعر حمیم جلال زیس خبرې واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدویبه دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت می د غزل لومړی بیت می په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې می وی خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور په سینه لیکل کیږي کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم بیا یړنګ کم بیا یو لیکم بیا یړنګ کم کلمات بدل کم مفهوم بدل کم تشبیه و استعاره بدل کم نه ډیر بدلونونه فکر اولما سی بل اخره یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر انداز ده شعر خپل د احساساتو ژبه ده موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو دی نور سره شریکو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په زوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي کلمات ورته اسانه پیدا کړي خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل ستونزمن کیږي. همدا خبره د سکل نه کله د انسانان د شاعرانو په شعر کې ودا سي دوره راځي چې د جمود دوره شعر نسی لیکلای ډیر وخت هم د سپات کیږي.
اوس هم د شاغلی جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چنوي سترګه هغه د فکلای داسې د لکه چنوي زوروي می مګر بیا هم د عادت زما خوښ دی ان خپشي پر سبای داسې د لکه چنوي مینا دې زاینه شروع د خدای خبر چې زی به چرته هغه بل انتهای داسې د لکه چنوي ما ویریګه مسلمان ما شقنی ول په غیخ کې په ګناه هم شي ګنای داسې د لکه چنوي ستا پتک لدغه خاره سما زړه خراب نه دی سپوږمۍ ښکاری خورنای داسې د لکه چنوي ما ته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا لزیده چې خپه هم بخندای داسې د لکه چنوي
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شي بي دي نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. دا سجیرډو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسول میرویس رسولي نظر می په دې برخه کې اخیستې دي دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري دا عکاسی د اصولو په اړه بل شاغلي رسولي څخه وور
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول آف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي
یعنی دغه ټوله منظره
نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوی
یو شوی د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مداره
د مطلب مداره سی او یو منځله سی ویني تاسو باید درې خط دوا خطا داسې وباسي او دوا خطا داسې یعنی
دا عمودی دوا افقی
او او دا په نه
برخه تقسیم
برخه تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی او ځای کی راولي
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره اکسو کی باید هغه ځای کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیڈنگ لائنز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لاره سندونا کټاره یا سوری دی لیدون کی سترګه دی اصلی موضوع ته بیای
یعنی پریکشت نشته چې یو واکس کی خو ځینو شانو ته توجه دی لیکن تاسو لکه سرنګ چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځین شان لکه لارا او لکه سیوره دا ډیر مهم دی
او مثلا ته وینې دا مطلب در صدقه ته سګوره لارا ده دا لارا هغه مهم شیطان خواتزی یعنی دی تاسو ترګې دا لارا سره مهم
تعقیبی
تعقیبی یادی مثلا دی غرو اغه
کمانونه
کمانونه سی دی هغه مثلا یو چرته یو کولای زائد کولم کولای غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاستر کې اوخه د کټاری زی هغه جکس خدمیږي التی وخه ونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښ یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاک شې نه وي قطه شوی
نو
شی باید
نه کده سی مګرم هغه اکس جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسی دغه کې د لیدو لیدونکو سترګې او خطبې
اه یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت کوي او سینو دا شانس دی غو نه مخ
مخ کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅم د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خطه باید وستل شي لدی پرته تناسب پاکس کې پکار
تناسب بل دا د سه یو سیمټري پاکس کې مخکده سی وی بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ لکړکۍ نه عکس اخلئ مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګردې شاخه د دې ونه پانی راسي دا دام دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبره شي دا
تناسب دا رسې تا شي په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شي ويم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کوم معلومی شو بیا ورس دي لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای
د سیو شای وسم
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکس یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفي فضا لري کوم منفي فضا نه مطلب څه
منفي فضا بعضی عکسو کې ډیر ښه خرسي ووسی دل خطره غو اکسوتم دغه وای مینیمم غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورته وایسه دا میو ستایل دی اکاسی ده
چې بعضی کسان اخلي دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو پوی واکس کړي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غو باندې نوی
جته خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه اسمان لکه دیوار سده
او او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسي توجه لري جذب نکي
رسولي سپتا سویل سي کله نا کله دا خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غوړي د مینیمال سټایل اکسنو واخلي او دغه وخت کې نو خخکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه التا لګزره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا د شاندې سه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وی ویدو
ډکښه مکم البته ته هغه د تا مهم شای سه غوړ لغون عکس وخت لري داستان سي ته د عکس غوړ سي جوړ کې هغه لبین وړي تاسو سره خو ته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې ده
معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرموله مباحثه کو چې او مودي او درې او فقې خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب پکار نه دی
ام دغه مسوي ویلې وو ام اما شمه هغه مهم شی په دغه
تقاطو کې
باید تقاطو کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري هغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
ل میرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیات افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتې دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل پر راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پیښور خار کې وی محکمې د شاوخوا دوه میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان به وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لقبله کړي چې د لنډې مودې لپاره ومنل شو. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېرې زیاتې وې. دلته یو د هنري ټولنه واجب ده هغه موږ سره یو ځای په کډون کې چې موږ تظاهرات وکړو بیا موږ یو عریضه وکړه د محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده بس نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې افغانستان ته ستانه شینو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کال کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ډیره خو فیصله وشوه، یو خو نیول نیول دي، بل دلته کې موږ ډیر مشکلاتونه سر سر یو، کاروبار نشته دی. زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی، چې اوس موږ دې ځین لاړ شو افغانستان ته، زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي، د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زحمت شي بر اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو நடவோந்து நடவோந்து ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின கலி நஸ்கோரவோந்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن
سجده تنا تا پیدا کړه خالق میں کہہ رہے سجده تنا تا پیدا کړه